مشال رادیو دا او د مهال په خبر کې د مازیګر سلور بجې د خبرونه کې زغل ایاز او بریوال کاکړ درته هر کړي وای په روانه غړې کې د خبري سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونې ز خبرونه حجره هم در خبرو خو لمړی وار ورکو بریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهمه خبرونه سر ټکی د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر سلور کلنه ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیستې ده. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره همکاري ته دوام د ورستي وسلوال بریدونو پر ضد واضح جواب بللی او د جنوبي کوریا په یو روغتون کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر سلور کلنه ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیستې ده. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار نن د خیبر پښتونخوا د پولیس او لوی څارنوال ته امر کړی چې په دې اړه په څلورو ساعتونو کې رپورټ وړاندې کړي. د لغ وروسته ده چې د پنجاب د ساینسي تشخیص ادارې ویل پر دې سلور کلنه ماشومه لومړی جنسي تیری سوی او بیا وژل سوی وه. د خیبر پښتونخوا پولیس ویلي چې د دې ماشومې مړی د جنوري پر 14 منټه د مردان د غنیو په فصل کې مندل سوی وو. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د کمیټې پلاوی پرون ناوخته مردان ته تللی او د وژل سوی ماشومې اسماء له کورنۍ اسرائیل د کاته کړیو. د کابل سیمو یو شمیر سازمانونه د خپل ستونزو حواری لپاره نن له ډیره اسماعیل خان تر اسلام آباد لاریون کوي. د مسعود غورنی غورزنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې یو شمیر نور سازمانونه او فعالان ورسره ملدي به د بنو کوهات او پېښور لارې اسلام آباد ته ځان رسوي. د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون بیګا مشال رادیو ته وویل
زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه دي دغه صفه کول غواړو. لپت افراد بې ګناه چې کوم ورک شوي دي هغه عدالت نه دي پېښ شوي. دغه لپاره انصاف غواړو. دې علاقه کې چې کوم چک پوسټونه چې کوم رویات زمونږ سره ساتي مونږ هغه غواړو چې دا نه کېږي.
د لاهور سره د چې دیارلس ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په کراچۍ کې د ترهګرو په تور د پولیسو لخوا په مبینه مقابله کې ووژل سو. پولیس وایي هغه له وسلوالو سره تړاو درلود خو کورنۍ دغه تور نه ردوي. کبالی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزولو په اړه په اسلام آباد کې تر سره سوی غونډه وایي چې له قومي اسمبلی څخه په منظور سوی بل کې نیمګړتیاوې دي. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ د شهید بټو فاونډیشن نوم ادارې تر سوري لاندې په اسلام آباد کې تر سره سوه. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر دی غونډې ته ویلي چې په سینټ کې به په هغه بل کې بدلونونه وړاندې کوي. په سیمینار کې د کبالی سیمو استازو د پېښور های کورټ پخوانی جج او نورو سیاسي مشرانو ګډون کړی و. دا غونډه په داسې حال کې سوی چې د جنوري پر 12 نیټه قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزولو په اړه بل په اکثریت سره منظور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر زر تر زر بیرته پرانیزي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې هیدر نووټ د پنځشنبې په ورځ نه وخته د رسنیو ازادۍ په اړه په یو بیان کې کړی دی.
We are very concerned about the Pakistani ministry.
دا وای مونږ د جنوري پر 19 د پاکستان د کورنو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله سخت اندېښمن کړیو. مونږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او په پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر اونیزي خبري غونډې ته ویل چې د مشال رادیو د دفتر تړلو وجه له هغوی سره د اجازت نامې نشتون وو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر تر تړل کېدو وروسته د آزاد اروپا رادیو مشر تامس کینټ په بیان کې ویلي وو چې مشال رادیو مسلکي او بې طرفه خبريالي کوي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان ترهګر ګرځولي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره یې رابطې لرلې. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د مرکزی بینک گورنر عبدالصمد ثانی او 15 غړي نور شامل دي. پر دې کسانو تور دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې بریدګرو ته د وسلو او نورې مالی مرستې ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت لوړپوړي چارواکي وایي دغه بندیزونه د مشر ډونالد ټرمپ د جنوبي اسیا په اړه د نوې تګلارې برخه ده. د چارواکو ویلي چې پاکستان باید له واشنگتن سره په ګډ کار وکړي او د وسلوالو پټنځایونو بند کړل سي او د هغوی د پیسو ذریعې په نښه کړل سي. پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره همکاری ته دوام د وروستیو وسلوالو بریدونو ضد واضح ځواب بللی دی. جان باس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو اسانتیاو مرکز پرانستې پر وخت وویل د افغانانو د ښه راتلونکي مقصد پوره کولو لپاره له افغانستان سره هر همکاری ته دوام ورکوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر دې موقعه وویل وسلوال په بریدونو کولو سره له بدنامه کېدو پرته نور هیڅ نسي ترلاسه کولی. عبدالله عبدالله وویل افغانان به په خپل هیواد کې د سولې ترلاسه کولو هدف ته خامخا رسیږي. د جنوبي کوریا په یو روغتون کې د اورلګیدنې له امله لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکو یان هاپ خبري اژانس ته ویلي چې د اور د هیواد په میریانګ ښار کې په یو روغتون کې لګیدلی. د دوی په وینا د اور له کبله په لسګونه کسان نور ټپي شوي هم دي. چارواکي وایي دا اندېښنه شته چې د مړو په شمیر کې زیاتوالی راسي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبر وکړي او دا وایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي. پرون د اروپا له تجارتي مشرانو سره په یو لیدنه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې که د خپلې کمپنۍ یا هیواد مشري څوک پر غاړه نه اخلي نو ګټه یې نه رسیږي. ولسمشر ټرمپ وویل اصلي پیغام یې دا دی چې دوی سوکالي او امن غواړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. درنو اوردونکو کچر اسد روان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونې خبرونې تفصیل په واوري. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې په وړو کې ماشومی د جنسي تیری اسخود نوټس اخستی دی. د سندھ گورنر وای د نقیب مسعود د وژنې پرټون لپاره وزیر اعظم ته د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. په کراچۍ کې د پښتنو جرګې د دې ګام هرکلی کړی.
دا صرف یو واحد سره لپاره باندې په دې کې دا خصوصا د دې پیریډ دوران د څه کم کارونه کړی دي هغه متعلق متویل دي.
سیاستوالان پارلماني استاد یو پوهان وای تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده نیمګړتیاوي لري.
کدی وفاته د پارلمان د سپریم کورټ او د های کورټ اکسټن کول غواړي نو حکومت دی یو نوټیفیکیشن وکړي.
ونیز خبرونه حجره کې به د خوست ولایت متون اوسیدونکو خبري واوري.
او د هجرت په وخت کې مونږ سره د کوم مخ کړي د کله چې د ماجی شول خوست رغلل د خلکو سره مونږ کوم کونه کړي د دولت رغلیا دي.
شننی او تبصری هم لرو لمشال راډیو سروسی. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر سلور بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د خیبر پختونخوا په مردان کې پر سلور کلنې ماشومی د جنسي تیری اسخود نوټس اخستی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړو په مردان کې د هغې ماشومی له کورنۍ سره لیدلی چې د پولیسو په وینا ظاهرا د تیری ښکار شوی او بیا وژل شوی وه. د کمیټې مشري نسرین جلیل بیګا مشال اړی ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د آسمې د قضیې پلټنې زر وشي. نور تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی پلاوی پرون مردان ته تللی او هلته یې د وژل شوی ماشومی اسما له کورنۍ سره ولیدل. دوی ویل د دوی پلټنې ښیي چې ماشومه د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او ماښام یې کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د دې نجلۍ مړی د روانې میاشت پر 14 له ښاره بهر د ګنیو په پټي کې وموند. د روانې میاشت په پیل کې د پنجاب په قصور کې یوه 8 کلن نجلۍ زینب د تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. د دې پېښې په اړه پر ټولنیزو او نورو رسنیو د خبرونو تر خپرېدو وروسته په نورو سیمو کې هم ورته پېښې معلومې شوې چې پکې یوه یې د مردان د ګوجر ګړۍ د آسمې هغه هم ده. سینیټر جلیل ویل پولیسو د ډي این اې معاینه لپاره لاهور ته نمونې استولې دي ځکه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې پر آسمې به تیری شوی وي او که نه. دوایي داسې ښکاري چې د تیری هڅه به شوې وي خو پولیس په دې اړه پوره شواهد نه لري. نو پولیس لومړی دا معلوموي چې آیا پر ماشومی تیرې شوی او کنه. که دا معلومه شي نو بیا پولیسو د شاوخوا 200 مشکوک کسانو د وینې نمونې اخیستې دي او د هغوی د ډي ان ای له معاینې څخه به د ککړ کس شناخت وشي. خو د خپګان خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډي ان ای د معاینې لیبارټري نه لري. نسرین جلیل زیاته کړه چې سینټ غواړي د مردان د دین جلی د وژنې پاړه ژر او پر وخت پلټنی بشپړی شي. په عین وخت کې پرون ماخام په قصور کې خبری غونډې ته په وینا کې د زینب پلار امین انصاری داوا وکړه چې د د لور په وژنه کې ککړ کس عمران پولیسو نه بلکې د خپلوانو نیولی دی. دی وایي د ملزم عمران نشاندهی هم موږ کړی او نیولی هم زموږ خپلوانو دی. موږ اصلا د ده لټون کړی، د ځای مو معلوم کړ، ومنیوه او بیا مو پولیسو ته ټلیفون وکړ او ور ومسپاره. تر دې مخکې د پنجاب حکومت ویلي ول چې ککړ کس یې نیولی او د ډي ان ای له معاینې معلومه شوې چې عمران پر اته کلنې زینب تیری کړی و او بیا یې وژلې وه. د زینب پلار په خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که پولیسو د ده د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیول نو دی احتجاج پیلوي. د پنجاب پولیس او حکومت وایي چې زینب د جنوري پر څلورمه ورکه شوې وه او پر نهمه یې مړی وموندل شو چې وروسته معلومه شوه چې ورباندې تیری شوی و. د پاکستان سپریم کورټ د قصور د دې پیښې نوټس واخیست او حکومت یوه ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې چې په خپل لومړني رپورټ کې ویلي له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې اتن جون د تاریخ کار شوی وي او بیا وژل شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو د کابلی سیمو د ځوانانو او بیلابیل قومونو ټولنې سره لننه لړډر اسماعیل خان تر اسلام آباد احتجاجي لاریون کوي. احوال ته په رسیدو به ناسته کوي. د دې لاریون منتظمین تیر ماښام مشال ریډیو ویل چې قبایل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی غواړي چې حکومت یې د هواري هڅې وکړي. احمد شاه اعظمی نور تفصیل سره.
د مسعود ژغورنې غورځنګ یا مسعود تحفظ موومنټ تر انتظام لاندې احتجاجي یون لبنو، کوهاټ او پېښور له لارو به اسلام آباد ته ځان رسوي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود وایي چې له ډېره وخته په جنوبي وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا ډېر لریون مقصد دا دی، دا ډېر نه مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دی علاقې دغه صفه کول غواړو او کوم میسنگ پرسن دی مطلب لاپتا افراد دی ګونا چې کوم رکشوی دی هغه عدالتانه دی پېښوی هغه لاو مرشوی دی لا جنونه کې پراته دی عدالتانه دی پېښوی دغه پر انصاف غواړو او مونږ لا تا کې کوم چې پوسټونو باندې لا سو کیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمون سره ساتي او سکیورټی ادارې دغه یو مونږ غواړو چې مطلب دا نه کیږي.
په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز په 2009 کال کې د راهي نجات په نامه د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې په زرګونه کورنۍ کډی کولو ته اړیسولې او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې واړول. د دغه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه، خو خپلو کلو او کورونو ته پر تګ سربېره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوای هم په مځکه کې شخ کړل شوي ماینونه دي. منظور مسعود وایي دا تر ټولو لوی ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالی زیانونه ورته اړولې دي.
تېر درې کالو نه دغه واقعې شروع دي. هغه خو پرې دوا کنه چې د قبایل کوم آمدن ذریعہ دا مطلب مال مویشي دغه خو په حسابونو پکې مړ دي، پښې ډبل شوي دي، خو چې کوم انساني مطلب انسانان دي پکې دغه 56 واقعې شوي دي، ټوټل 70 کسان شکار شوي دي، دغه 18 شهیدان شوي دي او چې کوم باقي دي هغه مزور دي.
مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون پیلوي چې ډېر لس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیس لخوا ووژل سو چې تر پلټون وروسته بې ګناه ثابت سو. له دې پیښې وروسته له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نور سازمانونو هم لاس یو کړ. د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر مثال خان په دې اړه وایي
نقیب الله مسعود چې کومه دا واقعه وشوه د دې نه بدله کړه ټول قبایل سره یو ځای شو او د ټولو قبایلو आवाज غو درد غو تکلیف غو جدوجہد یو شو. اوس موږ ټول په یو پلیټ فارم هر یو مسلې ته او هر یو حق استنو د بار ان شاء الله زموږ یک یو आवाज دی.
قبایلو ته د ورپیښو ستونزو په اړه ځای چارواکو په وار وار د دوی د ستونزو د هواري ژمنتیاوي کړې دي، خو د قبایلو د نننی لارینو په اړه ونه توانی دو چې د چارواکو نظر راواخلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د سند گورنر وای د پاکستان وزیر اعظم تبا د نقیب مسعود د وژنې د په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو سفارښتنه کوي. بلغه په کراچۍ کې د پښتنو جرګې د دې اعلان هرکلی کړی دی. تفصیل احمد شاه زمیر راکوي.
د سند صوبې گورنر زبیر عمر تیر شپه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د جنوبي وزیرستان د وژل سوي ځوان نقیب الله مسعود په نوم د لګول سوي کیمپ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې نقیب مسعود بیګنا او دوی به د هغه د وژنې په تړاو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د جوډیشل کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. نوموړي د اعلان د پښتنو د ځای جرګې د غړو پر غوښتنه وکړه.
میں نے ان کو کہا ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام ہے 28 تاریخ کو ہو سکتا ہے کراچی آئیں.
ما دوی ته ویلی چې وزیر اعظم کیدای سي د جنوري پر 28 کراچی تراسي. که کراچی تراغلی نو زه به خپل هغه ته سپارښتنه کوم او ستاسو له اړخه به خبره ورته کوم او ان شاء الله دا خبره به په هغه منم چې د جوډیشل کمیشن جوړولو امر وکړي. که دا ډول د راو انور لخوا د یو بیګنا ځوان وژنه وڅېړل سي، دا ځوان نه ترهګر وو او نه یې کوم بل غلط کار کړی وو، خو په ډیره بېرحمۍ ووژل سو، نو باید د دې لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
د گورنر زبیر عمر پر دې اعلان د پښتنو جرګې ډاټ څرګند کړ او هیله ښودلې چې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې کمیشن کې به د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انور په ضد کره ثبوتونه رامنځته سي چې ورسره په ټول پاکستان کې به د غیر قانوني وژنو په مخنیوي کې مرسته وسي. د دې جرګې یو مشر رحمت خان په دې اړه وایي
چې جوډیشل کمیشن جوړ شي کنه دا صرف یو واحد سره لپاره باندې په دې کې دا خصوصا د دې پیریډ دوران د څه کم کارونه کړی دي هغه متعلق متویل دي او دا ډېر با اثر او با رسوخه سړی دا یو سړی سړی چې صحیح تحقیق وشي نو زه دا امید لرم چې هغه لپاره به بیا دا څوک جرأت نه کوي چې د ما ورای عدالت اکسترا جوډیشل کلی وکړي. نه صرف دا سب په کراچۍ کې بلکې دغه اثر به په غونډ پاکستان باندې وي.
او وشت کلن نقیب مسعود د جنوري پر درېمه تشتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په کراچۍ کې اوه موندل سو او لیدا سره سم هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو وژلی وو. راو انوار ویلي چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې اوه وژل سو، خو وروسته د سند پولیسو په خپل پلټونو کې د راو انوار اداوي ناسمې بللې وې. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لیرې کړل سو او له هیواد د بهر د نوموړي پر وتلو بندیز ولګول سو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی درنو وريدونکو. په پاکستان کې یو شمیر سیاستوالان د قبایلی سیمو پارلماني استازي او پوهان وای تر قبایلو د عدالتونو واک د غزغولو قانوني مسوده نیمګړتیا لري. دوی تیر مازیګر د شهید بټو بنسټ لخوا په اسلام آباد کې تر قبایلو د عدالتونو واک غزغولو غونډې ته ویناوی وکړي. قومي اسمبلی د جنوري پر 12 مسوده منظور کړې وه، خو د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر ویل دی پکې د بدلونو وړاندیز کړی دی. چې تفصیلې د یوې وړې کې د می رستو وړاندې کوو. د شهید بټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال اړیتو ویل چې په سیمینار کې د قبایلی سیمو استادو د پېښور هایکورټ پخوانی جسټس او نورو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سکندر ویل چې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د عدالتونو د واک غزولو ټولو اړخونو ته کتنه وشوه. د زیاته کړه
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې دا بل له قومي اسمبلی منظور شوی او له سینټه یې منظوري پاتې ده. په دې کې ځینې ترامیم دي. په دې ترمیمونو کې په ځانګړې توګه د عدالتونو واک تر ټولو قبایلی سیمو غزول پکار دي او د یوې ځانګړې علاقې یا سیمې لپاره نه. پر دې موضوع ټول سلا دي. نوموړي په دې لړ کې یو ترمیم هم په سینټ کې جمع کړی او نورو سیاسي ګوندونو سره پر دې ترمیم مشاورت هم کوي.
سکندر علي زیاته کړه چې د سیمینار برخوالو د عدالتونو غزولو بل هرکلی کړی، خو ورسره یې په دې کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کولو غوښتنه هم وکړه. په سیمینار کې برخه اخیستونکو د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ مشر لطیف افریدي مشر له ډیو سره په خبرو کې په بل کې نیمګړتیا په ګوته کړې او زیاتې کړه
دا قانون کپاشیم کدغه سي پاشي نو هم دا په ټوله فاټه باندې لاګو کیږي نه فورن دا به اختیار مرکزی حکومت ځان سره وساتلو. یو خبره دغه خبره ما خصوصا ما دا وکړه چې دا چې کوم قانون دی د دې سره د فاټه د مرکز لاندې د مرکز پر اختیار لاندې هغه حیثیت ختم نشو، بلکې صوبې زمونږ ته موجوده فاټه با پا په صوبه کې شامل شي هغه سلسله په دغه قانون کې چې سدي هم نشته.
لطیف افریدی ویل چې دا بل په ښه نیت نه بلکې په بد نیتۍ شوی دی او دای د فاټا ولس د خوشالولو لپاره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې عدالتونو غځولو ترڅنګ دې سره پوره عدلي نظام جوړول دي. د غونډې یو بل برخوال پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان ویل چې فاټا ته عدالتونو غځولو بل کې ابهام موجود دی. د زیاته کړه
هغه ټولو په دې بل باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې دې بل کې ډېر نقصات دي، وضاحت پکې نشته دی، ځکه چې د دې بل کم اختیارات دي نو هغه حکومت د ځان سره ایښي دي. په کار دا و که دوی فاټا د پارلمان د سپریم کورټ او د های کورټ اکسټین کول غواړي نو حکومت دې یو نوټیفیکیشن وکړي او په هغه چې د پلانې ورځې نه به تر دې ورځې پورې په ټول فاټا کې د دې نفاس کیږي.
اخونزاده چټان له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بل دی په ټوله قبایلی سیمه کې نافذ کړل شي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې د جنوري پر 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پریکړه ستایلې، خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي ول چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په وړاندې عیني خنډونه موجود دي. په رپورت کې مو تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو پر موضوع د سیمینار حال واورېدو. ټاکل شوی و چې تېره ورځ پر همدې موضوع په سینټ کې پر قانوني مسودې بحث وشي، شبه وای خو د غړو د کموالي له کبله ونه شو. احمد شاه زمي په سینټ کې د اورنګزو له استازي اورنګزیب خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د ځنډ لامل څه و.
پر قانون دے پولیٹیکل راج تو اس طرح ہائی کورٹ اور سپری کورٹ امراشی نمو پینزو قانون پر جام مدے نسو نفس کول ہے مو دا شارٹ کٹ خبر ادا دے سر ریفارم دا مکمل شی کمی وادی مو سر اچھوی دی آدھ پورا کی این اف سی 3% فند درا کی ودانور قانون منا ختم کی تو کون قانون پر کتے کی کے لاغو دے دا پوکو پاکستان کے لاغو دے دا ما بندے لاغو شی نیتی دا ماشی مو دا بل سکون دے دا مو هون کمیټه تا ترانسفر کو او ان شاء الله غنا باغ دې باندې باقاعده مشورې کیږي او اړیو د سینټ ممبر به خپل خپل ریکمنډیشن پیچ کوي. غنا باغ کو بیا دا بل کې دي شي کا کټي مو باندې جوړ شو دا به جسټس انصاف کمیټه ته کی الته پر باندې مو پراپر فیصله کو.
خو سینیټر صاحب دا بل نن د زیارت په ورځ د سینټ هول کمیټې ته وړاندې شوی وو، خو د سینیټرانو اکثریت حاضر نه وو، نو په داسې حال کې به څنګه پر دې بل کار پر مخ لاړ شي؟
ځکه موږ ته اختلافات نه لرو خو تحفظات ضرور لرو، ځکه دغه غلطي مو نه ونه شي چې چرته بیا عوامو په سکنزل کې بدعا کوي. صرف دا خبره ده
نووس په د هول کمیټې غونډه څه وخت کیږي؟
بس ان شاء الله دا به دا خو به سینټ چیرمن اپرور ورکوي. نو زه امید لرم چې انداغه 15-20 دن کې به د هول کمیټې میټینګ کا خیری آر ایچ کی د غواره ان شاء الله
شسمه ده. نو سینیټر صاحب تاسو ځنګړې غشتنه بچوي
دې سره مو اندایلی چې تاسو مو باندې د کوم سپریم کورټ های کورټ رول ریګولیشن راولې دا مو ته اکسپټ او دا وختینه کوم قانون دې دا ټول نه ختم کا شکر خبره ده.
درنو درکو د اورنګزو له سنیټر اورنګزیب خان سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه واورید.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړوي ته تاسو غوږی درنو اوردونکو د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارو یو ځل بیا د خیبر پختونخوا پر پولیسو د توپیر پاللو تور پورې کړی. پرستو کې هم پر یو نرخزی ډلیز تیرې شی او راپورونه وای پولیسو له شکایت اوریدو انکار کړی، خو پولیس وای دوی له ټولو شکایتونو کوونکو سره ښه سلوک کوي. بشیر غواخ پر دې موضوع رپورت جوړ کړی دی چې د یو نرخزی په غک پیلېږي.
دا د شمې په نامه هغه نرخزی غږ دی چې د جنوري په 2 نیټه پې د هغه په وینا څو کسانو تر تختولو وروسته جنسي زیاتی وکړ. د نوموړي ویډیو په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو لپاره کارکوونکي ادارې ټرانس اکشن پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. د بلو وینز په نامه نرخزیانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره وای شما یوازنه نرخزی نه دی چې په ډلی زتوګه پی جنسی زیاته شوه. د دې ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د وڅلوېخ نرخزیانو سره دا ډول تیرې شوه دی. قمر نسیم د خیبر پختونخوا پر پولیسو تور پورې کوي چې په وینا یې د داسې پیښو ښکار نرښځیانو سره د مرستې پر ځای تعصب کوي.
جنسی تشدد روتین سره کیږي، پولیس ایف آئی آر نه اخلي. پنځه څلوېښت خواجه سرا چې هغه قتل کړل شوي دي په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه والا تر 2017 پورې 611 د وایلنس کیسونه خواجه سرا سره ریپورټډلی شوي دي چې هغې کې هغه وار جنسي تشدد او ریپ چې کوم دادی دا شامل دي. خواجه سرا تاڼۍ ته تللی نه شي، هغه غریب خو دا همت هم نه شي کولی چې د یو تاڼۍ په ګیټ هغه دن نه شي او نه یې ګیټ هغه یوازې کېږي.
شمې په ګلبهار تاڼۍ کې خپل پرچا کړې وه. د دې تاڼې ایس ایچ او عمر افریدی دا رپورټونه رد کړي چې د شمې شکایت یې نه اورید. هغه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل پولیس د چا سره د جنس، ژبې او مذهب پر بنیاد تعصب نه لري.
نہ پولیس کوتاہی پہ رشتے دار ٹرانسجینڈر اگر تانے کی اپلیکیشن اور کو چیئر ماں کر رہا سے والٹا کول شوی دیو کسانو زما بیزتی کرے گا اگر باقاعدہ درے کسان پر نامی نیٹ روم دے پشاور کسانو نو پتہ گا لڑکے رپورٹ انٹری شلو یا مو چاپاو لگلو کسان مو اریس کل او دغه مغلو چلال مغل عدالت تخت
د غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې 15 نرخزیان وژل شوی دي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د متحده قومي مومنټ ګوند غړی نسرین جلیل مشال ریډیو ته پرون ویل چې دوی په داسې یو قانون کار کوي چې د نرخزیانو ژوند او حقونه ورسره خوندي شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د امریکا د بارنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې ده. د وزارت ویان دی هیدر ناورید بیگا په واشنگتن کې خبرونه ته اسلام آباد دی زر د مشال راډیو دفتر بیا پرانیزي. هلته د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي د مشال راډیو دفتر یې د لایسنس یا اجازت نامې د نشتوالي له کبله تړلی. د آزادی اروپا راډیو په ګډون د یو شمیر امریکایي نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې مشر هم بیګا په یو بیان کې پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې دي د مشال راډیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د حفاظت ضمانت ورکړي. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت تیره شپه د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې خبریالانو ته په وینا کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې ژر دی د مشال راډیو دفتر بیا پرانیزي.
We are very concerned about the Pakistani Ministry of Interior's decision to close the offices of Radio Free Europe.
دا وایي موږ د جنوري پر 19مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا راډیو د مشال راډیو د دفتر د تړلو فیصله زخت اندېښمن کړیو. موږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او پر پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال راډیو فعالیتونه بحال کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د کورنیو چارو وزارت د مشال راډیو دفتر ځکه تړلی چې ورسره اړینه اجازتنامه یا لایسنس نه و. خو تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته په ورکړي فرمان کې راغلي ول چې مشال راډیو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په سپارښتنه تړي. په هغه فرمان کې پر راډیو تور پورې شوی چې له دښمنو استخباراتي ادارو سره تړلې او پاکستان د ترهګرۍ او بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځالې په نوم یادوي. تر دې وروسته د آزادې اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې لګیدلی تورونه رد کړي ول او ویلي ول چې مشال راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تړاو نه لري او دا چې د امریکا کانګرس یې تمویلوي. کینټ زیاته کړې وه چې مشال راډیو پر واقعیتونو ولاړه متوازنه او بېطرفه خبریالي کوي. بیګا د امریکا د کانګرس په مالی مرسته د چلیدونکو نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز مشر جان اف لینسینګ په بیان کې د مشال راډیو د دفتر پر تړلو د خفګان ښودنه وکړه او زیاته کړه چې حکومت دې په پاکستان کې د آزادې اروپا راډیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز د یو شمېر امریکایي نړیوالو ادارو لکه د آزادې اروپا راډیو، د امریکا غږ، د آزادې آسیا راډیو، د منځني ختیځ په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د خپلواک او بېطرفه رسنیو چارې پر مخ وړي. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او نومیالیو خبریالانو هم پر حکومت غږ کړی چې د مشال راډیو دفتر دې بیا پرانیزي او خبریالانو ته دې د کار اجازه ورکړي. پرون په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک د زده کوونکو سازمانونو او فعالانو هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اقدام پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د مشال راډیو دفتر تړل د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو په معنا ده.
پامیر ساحلو چې تاسو رپورټ لاندې کوو درنو ورونکو هم دې سره وخت شوې ده. د مازیګر څلور نیم بجې بریوال کاکړ هم په سټوډیو کې را سره ناست دی نو له هغه نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا په مردان کې پر څلور کلنه ماشومه د جنسي تیری از خود نوټس اخیستې ده. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوی څارنوال ته امر کړی چې په څلور ساعتونو کې دی رپورت وړاندې کړي. په خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو په کراچي کې د نقیب مسعود د وژنې فرضیت لاریون کړی دی. د خوست په ګلان کیمپ کې په سلګونه وزیرستاني کډوالو د جمعې په ورځ د یو سولیز لاریون له لارې د پاکستان په کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود وژنه او وغندله. د کابل سیمو یو شمیره سازمانونه د خپل ستونزو هواري لپاره له نن څخه ډیر اسماعیل خان تر اسلام آباد پوری لاریون کوي. د مسعود جغورنی غورزنګ تر تنظیم لاندې احتجاجي لاریون چې یو شمیر نور سازمانونه او فعالان ورسره ملدي به د بنو کوهاټ او پېښور لاري تر اسلام آباد ځي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر زر تر زر بیرته خلاص کړي. د خبره د یاد وزارت ویان دی هیدر نوورت د پنځشنبه په ورځ نه وخت د رسنیو د ازادي پاړه په یو بیان کې کړی ده. امریکا په افغانستان کې د طالبانو او حکانی شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان تراګر ګرځولي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره اړیکې لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د مرکزی بینک گورنر عبدالسمد ثانی هم شامل دي. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره همکاري ته دوام د ورستوي وسلوالو بردونو پر ضد واضح ځواب بلل دي. جان باس د پنځمه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو اسانتیاو مرکز پرانیستي پروخت ویل د افغانانو د شهر اتلونکي مقصد پوره کولو لپاره له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي او د جنوبي کوریا په یو روغتون کې د ورلګیدنې له عمله لږ تر لږه یو څلوېشت کسان وژل شوي.
بوریوال کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل ژمنې سره سم مسوار رسیدلې دي. د ونیزې خبرونې حجره په نننۍ خبرونې کې به تاسو د افغانستان د خوست ولایت احمدون اوسیدونکو خبرې واورئ. د دې پروګرام قربان نجیب الله لوخیل دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د حجرې د ونیز خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو اوسنۍ خبرونه مو د افغانستان د خوست ولایت د متوند سیمې د مندوخیلو لکلي څخه چمتو کړی ده. یاد کړی خوست خار سره پیوست پروت دی او دا چې د خار په سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده نو دلته خلکو ته هغه کرنیز ځمکې ډېرې لږې ورپاتې دي. البته د دې لوی او تاریخي کلي یوه ښېګڼه چې تر اوسه یې ساتلې هغه دا ده چې ټول کلیوال په یوه جمع او جومات کې سره راغونډېږي. د دې کلي نجون او هلکان خاري مکتبونو ته ځي او د نجونو ښوونځی بیا له دې کلي څخه په کافي اندازه واټن لري چې نجونو ته هلته په تګ او راتګ کې ستونزې وي. موږ دا ځل د حجرې دا خپرونه د دې کلي په عمومي جمع کې چې ډیری وختونه کلیوال همدلته راټولیږي چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې مو پنځه کلیوال ګډون لري: قومي مشر سید کمال او حاجي نصیر الله، همدارنګه نورشا نصر الله خان او ارشاد احمد چې دا د کلي د شورا غړي دي. خپل لومړی پوښتنه سید کمال صاحب څخه په دې ډول کوم چې په مندوخیلو کلي کې څومره کورونه آباد دي، څو پلرینې پکې دي او دا کلی به څومره تاریخي مخینه ولري.
د مشال رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې له خلصې مونږ کلي ته راغلي ده. مندوخیلو کلی دا ډېر ستر کلی او تاریخي کلی ده. مندوخیل نه یوازې چې په خوست کې دی، مندوخیل دا ډېر ستر قوم ده. دا په وزیرو کې، دا په کندهار مخه کې مندوخیل شته، دا په سپین بولدک کې او مونږ ته نږدې نه دا دی وزیرو مندوخیل چې دی دا مونږ پیژنو. دا د دې ترڅیا مونږ سره ارتباط هم لري او د هجرت په وخت کې مونږ سره دې کوم اخ کړی دا کله چې دی ماجی شول خوست تر غلل دا خلکو سره مونږ کوم کونه کړی دی دولت غلیا دی. مندوخیل ډېر ستر قوم ده. مندوخیل په خوست کې تقریبا مونږ چې یاد دی دیا مشرونو نیکونو مونږ ته یلی دی چې مونږ دا یو زړه جماعت وو
مونږ د مشرانو نه پښتنه کړې د چا په وخت کې بد شوی دی کنه ان تر یو نیمه شلو کلو سپینګیری کنه چې هغې هغې مخته خلکو نه پښتنه کړې دي هغې ته یود نه و چې دا جماعت نو مونږ فکر کوو چې دوه نیم سوه تقریبا درې سوه کوله کېږي چې مونږ د خیل په دې خوس کې اوسېږي.
راځم حاجي صاحب نصیر الله ته. حاجي صاحب دا کلی واقعا د خوست په سطحه باندې لوی کلی ده. مخکې یادونه مو شوه چې پنځه پلرینې پکې دي او خواوشا شپږ سوه کورونه دي او جماعت یې هم یو ده چې مونږ یې دلته عملا ګورو. دوی د خپلو خوښیو او مشکلاتو کې یو بل سره کومک کوي او که مشکل پیدا کېږي بیا دا مشکل سره هم حل کوي.
زمونږ کلی خو ډېر اتفاق ډېر په مینه محبت سره وخت تېروي او غم خدای کې یو بل سره لوسوري مطلب غم وي او د ټول کلی په ګډېږي لکه ټولو ته غم چې پیښ وي او ډېر په مینه او په درمدغ سره سمبولوي او خودي وي خودي همداسې.
رزم نصر الله خان ته. حاجي صاحب زه چې دلته ګورم نام خدای دا کلی چې لوی دی نو ځوانان هم پکې زخ زیات دي. دوی ته کاري فرصتونه شته؟ وظیفې لري یا دوکانداري یا یو کار یا بل کار کوي او کنه؟ او بل دا ماشومان او نجونې هلکان دا ښوونځیو ته ځي؟
زمونږ کلی ډېر ستر کلی ده. په دې کلي کې ماشومان او مکتبو ته ټول مکتبو ته ځي خو مکتبونه بازور کې خلک ډېر ګڼه ګوڼه ده او جړکۍ دې مونږ مکتبو ته نشي تللی. دلته مونږ غواړو چې په کلي کې یو مکتب ولرو مدرسې لرو او کلي ځوانان ډېر ځوانان ډېر محصلین چې وظیفې نه لري خپل بازار کې کومه مزدورۍ ته مزدورۍ ته ځي هغه نه لري وظیفې نه لري.
ځوانان دا خو ډېره ستره کتله ده چې کار ونه لري بیا فکر نه کوئ چې دا یا په نشو روږده کېږي یا نور مشکل ترې جوړیږي؟
نو نشو نه خو بیخي ډېر دلته مونږ په کلي کې د اطرافو کې نشایي مواد خرڅېږي. مونږ خپل اتفاق لرو اربکای لرو د دې دپاره د اربکای مو بربر کړی ده هغه خلک چې کوم نشایي توکي خرڅوي هغې نه ما خبر کړی ده هغې ته ملاقات اړلې دو یوه شورا مو ته جوړه کړې ده د دې شورې نفر معلوم دی که غله وي که نشایي مواد وي که هر څوک وي مونږ اربکي لرو دا شاید مونږ نه پرېږدو.
مشال فکر کوم تاسو زده کوونکی دلته خویند شته او ځوانان شته هلکان شته ماشومان شته غواړم له تاسو نه پوښتنه وکم دوی ښوونځیو ته ځي او کنه؟ زموږ داسې خویند شته چې دلته درسم سم نه فارغ شوي پوهنتون ته تللي وي او ځوانان چې ته خپل همزوري ګوري دوی ته کاري فرصتونه شته او کنه؟
دلته ځوانان جنکای ټولی مکتب ته ځي او اوس ګاڼه ګونه جوته وي مطلب دومره غنه شکرای نو جلکیا شته مونږ کلینا پرېغ شته یې دولسم سیمپو مونږ کلینا په کویته دا سره جلکای وړکی غته سي مکتب ته نو دې دې پورا مونږ دولت نه دا خوښ ته چې مونږ جلکای ته په خپل کلی کې یو مکتب یا لسا پاله کې دې په خاطر چې اوس دلته ګاڼه ګونه جوته دوی مونږ جلکای نه شکرای سه لري دو چې کوزه خاري مکتب ته لوړی شي نو دې په خاطر خو مونږ حکومت نه دولت نه دا خوښ ته چې مونږ ته په کلی کې والی سا جوړه کیو.
ارشاد احمد صاحب طبیعي خبره ده چې برق ته ضرورت ده ښوونځي ته ضرورت ده روغتون ته ضرورت ده او د ژوندانه نورو سهولتونو ته حتی د سړک ته او د مونډخیلو کلي اوسیدونکي دې مسلو ته څومره لاسرسی لري؟
برق ته خو عموما هر ځای کې ضرورت ده په هر بخش کې برق ته ضرورت زیات لیدل کیږي. دا چې د موږ په کلی کې عموما په خوست کې برق نشته ټول ته معلومه ده. پاتې شول سړکونه او شفاخانې هغه هم شته خو دومره نه چې مونږ زیات لاسرسی هغې ته ولرو. بیا که لاړم شو مصرفونه ډېر کېږي دلته خلک بیکاره دي کارونه نه پیدا کېږي نو دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د موږ دپاره شفاخانې جوړې کړي برق موږ ته ورسوي تر څو د موږ مشکلات حل شي.
کلیوالو فکر کوم مخکې په خپلو څرګندونو خبرو کې ویل چې دوی خپله شخصي لګښت کړی ده او دلته یوه ټانکي جوړه کړې ده او کورونو ته پایپونه هم تللي دي د اوبو پایپونه هم تللي دي خو بیا هم دلته دا ستونزه محسوسېږي. داسې یو ستونزه شته د اوبو په ارتباط باندې؟
هو بالکل دلته د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده. چوندل ته مونږ په خپل شخصي لګښت د کلیوالو اوبو سیستم جوړ کړی، خو هغه په هغې اندازه نه ده چې مثلا موږ ته کله پایپونه لیک وي، کله یو مثلا مشکلات زیات دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ د پاره دا کار معیاري کړي تر څو هر کور ته د اوبو مشکل حل شي.
او ستا له نظره تام ځوانې دلته ځوانان څومره اصطلاح کاري فرصتونو ته لاسرسی لري، خصوصا هغه کسان چې د پوهنتون نه فارغېږي، خپلو مسلکونو کې هغوی لپاره کار پیدا کېږي او کنه پیدا کېږي، یا هغه څوک وي چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، یا په اقتصادي لحاظ باندې اصلا د دې توان نه پیدا کوي چې مکتب ووایي، بیا هغوی څنګه کار شته ورته دلته بازار کې کوم شخصي حرفې لري که اکثره یې وزګاري؟
ځوانان خو اکثره د مکتبونو نه یا د پوهنتونو نه خلاصېږي، دلته کاروبار بیخي نشته. ډېری خلک کوشش کوي چې مقصد ځان ته یو کاروبار پای وظیفې خو نه پیدا کېږي. مثلا ډېری ځوانان دي چې د پوهنتون نه هم خلاص شي، بیچارهګان ځي نورو ملکونو ته مسافرت کوي، هغه په هغې کې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
ته خپله پرته له دې نه چې د کلي په نظم کې په دې شیانو کې برخه اخلي، نور اضافه په اقتصادي لحاظ باندې څه کاروبار کوي؟
زه خپله درس هم وایم او په بازار کې مې دوکان ده، خپله د برق کار کوم، مستري یم.
سید کمال صاحب، مخکې دلته یادواري وشوه چې دلته قومي اربکۍ موجود ده او دلته په رسنیو کې هم په دې ارتباط باندې ښه مثبت انعکاسات موجود و، ځکه کله یې راپورته شو ستاسو په همت باندې او هغه خلکو مخه یې ونیوله چې دلته نشه یي توکي خرڅوي یا په اصطلاح په څرګنده یې استعمالوي چې نورو خلکو ته، بیا نور خلک ځوانان ترې متاثره کېږي او ماشومان ترې متاثره کېږي. دا پروګرام اوس هم په کلي کې روان ده او څومره مؤثر
دا سیده چې موږ په کلی کې دغه د پوره پروګرام شته، اربکۍ شته، خو یوه خبره دا وشته چې موږ چون د مرکز سره نږدې خلک یو او موږ سره چې په دغه پروګرام کې حکومت شامل نه وي، نو دلته قانون ده که ته یو چا ته ویر شي هغه ووایي جنایي مسایل دي والی هم نه شي کنه. دا خو صحیح ده چې کله یې په دغه نیغه کې چې یاره دا سړی په مړې په ژوندي وتلی ده.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دلته حکومت نږدې
حکومت نه وي، بیا ډېره مشکله ده. اوس قومندان صاحب دا نه وایي چې روغلی ده، دا خو تقریبا اوس کام ورځې دي چې څرته څر سي که نه. حکومت چې یو غړي اوس بویم په دغه منطقه کې د چارسو یا د شیشې یا د دغې شیو نه شته، په هره چولا کې چې توته چارس میلاویږي شیشه میلاویږي، نو ډېر په دا کې د توجه چې د دې حکومت ضرور ده.
رازم حاجی صاحب نصیر الله ته غواړم له تاسو دا وضاحت واورم چې ملي پیوستون پروګرام کې تاسو کوم کارونه کړی دي، او اوس چې بل یوه بله ملي برنامه لس کلنه ملي برنامه راځي ولسی تړون په نوم باندې، دې لپاره تاسو څه پروګرام لرئ، کوم کارونه پکې کوئ؟
الو خیل صاحب، لکه مخکنه ملي پیوستون چې و یو هو لکه دغه میټنګ حال د چې تاسو خپل کسه یې کنه، او دغه مونږ جوړ کړای دا کې لکه مونږ جرګې او د کلی کنه لکه خبره دغه کې کو فتحې دعاګانې مړی ژندای دا ټول هغه مونږ په دغه کې دي. او بله لکه مخکنۍ د ملي پیوستون هغه نه برق پروژه وه چې هغه اوس ختم شوی دو، او ډیزلي هغه و مصارف بیخي زیات وو، نو هغه پروژه اوس ختم شوی دو، هغه برق هغه مونږ نه لرو، لاسرسی نه لرو. او دا یوه شمسي او دا مړه برق هغه بوی خالي لیټ، خو لکه خالي لیټ کیسه خو نه دو کنه، او جمعه مینځل دي، مطلب دا ټول لار سدی برق نه دی، او نن سبا ژوند زندگی هټولې برق نه دی، بو ای برق سره ژوند زندگی ټوله تړلې شوی دو. نو دا ای برق هغه خدا اوس ختم شوی دو، د لختیمو په جوړ کړل یو ایمون غټ باند و چې لکنی ما حسای مون کلی و انی ما دی نور کوم و ا باند مو په کړو ها باندا بیا و بو یو زما پسکې
پرتی در منی نخې دی سرګې ته جانا ډېر خوخې دی وای 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 کت جانا نے دیر پخی دی سما پسل کے یہ پرتی در منی نخی دی سرگت جانا نے دیر پخی دی وائی 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 سرگت جانا نے دیر پخی دی سامنگانو ہوگی کہ خام خاچ سنائی دا وخی دی سرگی دا جانانی دیر وخی دی وائی 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 سرگی دا جانانی دیر وخی دی زمان فزکی پرتی دا منی نخی دی سرگی دا جانانی دیر وخی دی وائی 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 سرگی دا جانانی دیر وخی دی
ځوانان مشرانو ته درناوی کوي او مشران په خپلو کشرانو باندې شفقت لري، سمې لارې ورته ښیي، خو ته یې رابولي او له بدو نه یې منع کوي. څنګه دا خبرې اوس هم په دا کلي کې په هماغه قوت شته؟ مشرانو په کشرانو باندې شفقت لري، همدارنګه او کشرانو مشرانو ته غوږ نیسي او څنګه دي؟
موږ په کلي کې الحمدلله خلک تعلیم لري، ډېر ښه رویه لري، ډېر ښه سلوک لري. هر څوک موږ خپل ټول کلی لکه ورونه داسې یو ګزارا سره لرو، یو په بل ډېر ترحم سره لرو. که کومه معامله پېښه شي هېڅ سر نه پخوروو.
مننه کوم. نو ښه وختل مې په پای کې ته او رشاد احمد صاحب ما ته د کلي هغه اساسي ستونزې راته ووایي چې کلي کې مو کومو شیانو ته ضرورت ده چې موږ هغه مسله بیا د ولایتي شورا سره د ولایت مقام سره شریک کړو او غوښتنه ترې وکړو چې من دوخیر کلي ته حکومت په هغه برخو کې توجه وکړي.
نجیب الله خیل صاحب دغه مکتب ستونزه دو ډیره چې مطلب موږ ته د جلکوي مکتب په کلي کې جوړ شي، نو مطلب دای موږ ډیره سخت ستونزه دو کارمندانې د پوره موږ ستونزې لرو. لکه موږ ځوانان چې اوس دولسم نه اخلو شي، بیا پوهنتون نه اخلو شي، نو هغې د پاره داسې څه هغه نشته وظیفه چی چې دا زون کې داخل کې بیا کوي چې ډېر تکلیفونه مشکلات هغې ته جوړوي. او مطلب دا شاید چې دا بیا خارج هیوادونو ته ځي سفر کې، کنه نو تکلیفونه ډېر دي. مشکل خو مطلب چې حکومت موږ سره موږ ته لږه توجه وکړي په دا برخه کې.
همدغه ستونزې رشاد احمد موږ ته تکمیلوي چې نورې کومې اساسي ستونزې دي.
مننه. د موږ د دولت څخه یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي، تر څو ځوانان دي غلط کارونه راوګرځوي. ګوره چې کاروبار نه وي ځوانان په نشې تو ګورګ دی کیږي، مجبوریږي چې خارج ته په قچاق باندې لاړ شي، د دوی ژوند ته خطر ده. نو د موږ ستونزه هم ده چې ځوانانو ته کار برابر شي، دولت باید ځوانانو ته کار وکړي. او د موږ د کلي ستونزه یو دا د نجونو مکتب ده چې باید موږ ته د ټولو نه ضروري هم ده. موږ په مرکز کې پراته یو، په ښار کې یو، د نجونو مکتب د موږ دپاره ډېر ضروري ده. بل برق، برق ته هم ډېر ضرورت لرو چې برق وي، کاروبار هم کېږي، کارخانې جوړېږي. دلته موږ په مرکز کې پراته یو. او پاتې شوه دا د سړکونو ستونزه. سړکونه هم د موږ ډېر خراب دي، لارې هم خرابې دي، کثافات زیات دي په کلي کې. مو د دولت څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د موږ د کلي ته د لارې، کوڅې، سړکونه د ټول پاخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
مننه کوم حاجي صاحب. نصیر الله فکر کوم څه غواړي چې ووایي.
نو حکومت نه مونږه دغه جدي خواهش ته، جدي غوښتنه مو ده چې خلکو ته مطلب یوه د کاروبار زمینه برابر کی، چې خلک د دغه وټ فساد نه بچ شي. نو مو ته یوه ورځ د پانتون مسئلون روغلل، دوه کسان د پانتون نه فارغ دي، جوروبې دغه خولۍ ملۍ د وړکو جلکۍ واخیستلې، په کراچۍ کې خرڅولې، مو په کار زویر کړې، بس هغه به خرڅولې او مزدګار کې خپل ګاټه جذب دته پاتې شول، هغه سار به مو ته روړلو. نو ای سړی زړه غشي چې شپوړه سکوله تعلیم وکړي، تکلیف اتېر کړي، کور کې اپو وکړي، او تکلیفونه قرضې، او بیا وا کور نه وي، او وظیفه نه وي، مزدوري نه وي.
د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست د ماتون سیمه د بندوخیلو د کلی د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدي. موږ د ژمن سره سم په پیل کې د همدې خلکو ستونزې په ولایتي شورا کې د خوست د خلکو له استازي نورشاه نورانی سره شریکې کړې. ښاغلي نورانی وویل
د مشال راډیو لیکر کوونکو او مسؤلینو څخه زیاته مننه کوم چې دوی د پښتنو کلی او حجرو ته ورځي، د خلکو ستونزې او مشکلات راغونډوي، او هغه ستونزې او مشکلات بیا له چارواکو سره شریکوي. د مندخیلو کلی چې د ښار پیوست کلی دی، د دغې سیمې یا د دغې کلی اوسیدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د سړک کنډو کفر دی، همداشان د اوبو سیستمې خراب دی، پیپونه سوری دی، سمې اوبه نه لیږدوي چې خلک د پاکو اوبو څخه برخمن شي. زه د خوست د ولایتي شورا د واستازي په توګه له ولایتي ادارې هیله ارزو او تقاضا دغه لرم چې د دغې کلي د اوسیدونکو ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي. په اخر کې زه د دغې کلي ځوانان چې هر وخت دوی د سر ټکوي چې دوی لپاره کاري زمینې نه دي برابرې شوي، دولت باید د کلي له ځوانانو لپاره کاري فرصتونه باید برابر کړي، تر څو لوستي او نالوستي ځوانان دوی سالم مصروفیت له ځان لپاره پیدا کړي، له یوې خوا د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه پیدا کړي، له بله خوا د دولت او نظام او حکومت لپاره او ولس لپاره رښتونی چوپړ تر سره کړی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ همدا غوښتنه کټمټ د خوست دولت مقام مشرتابه مخه تکړي. د خوست والیوان مبارز محمد زدان د سیمه ایز ادارې پاستازه توپ خپل نظر سره داس شریک ک.
بیا هم مننه کوم مشال رادیو او په زنګړی ډول د حجرې د خبرونه څخه چې زموږ د هیوادوالو هغه حقیقي ستونزې او مشکلات راخلی، او هغه مشکلات بیا سیمه ایز ادارو یا مخامخ اړوند مسؤلونو سره شریکوي. غواړم په وضاحت سره ووایم چې موږ د دې خبرونې هغه مثبت انعکاسات عملا لیدلي، او لکه مرغه چې تر یوه بریده مو خپلې کړې ژمنې تاسو د دې شاهد حال یستئ چې عملي کړې هم دي. رښتیا هم کله نه کله سړی لرې ځای ښه ګوري، ولې هغه نږدې سیمه یې هېره شوې وي. زه منم چې د مندوخیل کلی چې ښار پورې مطلقه پیوسته سیمه ده، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري، او حتی دا کلی باید د اسانتیاو له لحاظه یو الګو یا نمونې کلی واوسي. خو دا چې داسې ولې نه دي شوي، یو لامل یې دا دی چې په لرې سیمو کې تاسو پوهیږئ چې اړتیاوې ډېرې دي. دویمه مسله دا ده چې د مرکز اړوند کلیو کې د ملي پیوستون پروګرام په اول وختونو کې عملي شو، هلته خلکو د پروژو په انتخاب کې لکه څومره چې لازمه وه هماغه شنکپي تجربه نه درلوده. فرض کړئ دوی کلی ته په ډیرو لګښتونو سره ډیزلی برېښنا سیستم جوړ کړی و چې اوس هغه مطلق په تاوان کې دی. اوس هر څوک پوهیږي چې په ډیر لږ لګښت او د تللو مصرف پرته سولري برېښنا یا لمریزه برېښنا جوړېدای شي چې متاسفانه په پخوا وخت کې داسې نه دي شوي. په کلي کې د کورونا ګڼه ګوڼه دومره ډیره شوې چې اصلا د پرمختیایي پروګرامونو لپاره پکې د ځای موندل هم ډیر ګران دي. که موږ وغواړو هلته د نجونو ښوونځی جوړ کړو ځای ورته نه لرو او مجبور هم به ورته کرایي ځای نیسو. خلکو لارو ته ډیر نږدې کورونه جوړ کړي، د سړکونو د جوړولو او لویولو مخه یې تر ډیره بریده نیول ده. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو. ولې بیا هم ولایتي اداره اړونده مراجعو ته لارښوونه کوي چې د مندوخیل کلي له اوسېدونکو سره په هره برخه کې چې یو باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې لازمه همکاري وکړي. ما ستاسو له لارې د کلیوالو غوښتنې ټولې واورېدې. نجونو ته د ښوونځیو جوړول، د کلي د سړکونو د رغونې لپاره د امکاناتو برابرول، ځوانانو ته کار موندنه او د امکان په چوکاټ کې د ښار په شان مندوخیلو کلي ته هم د برېښنا ورکول، حکومت د ځوانانو د کار موندنې او جذب لپاره یو ټاکلی پروسیجر او حتی په اوس وخت کې د ولسمشر لخوا د یو ملي کنکور په لاره اچول دي. موږ ځوانانو ته د یادې برنامې د شفافیت ډاډ ورکو، خو غوښتنه کوو، هیله کوو چې په کنکور کې د فعاله برخه واخلي. برېښنا هم ستونزه ده. په خوست کې د برېښنا کمښت شته او حتی تر اوسه د ښار اړوند رهایشي پروژو لپاره هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. البته پایې او وسایل نصب شوي او مزي هم غځېدلي دي. زه په دغه برخه کې د مندوخیلو د کلي حوصله غواړم. باور لرم چې اوس هغه وخت را نږدې شوی چې خوست هم له خیره په نږدې راتلونکي کې د وارداتي برېښنا څخه برخمن شي، چې په هغې سره به د ښار د نږدې سیمو د برېښنا اړتیا بېخي رفع شي. غواړم د محلي ادارې په استازولۍ افغان حکومت سره د مندوخیلو د کلي د اوسېدونکو له همشنیو همکاریو او په ملي برنامو کې د دې کلي د اوسېدونکو د هر اړخیز ګډون څخه د زړه له کومې مننه او قدردني وکړم. په پای کې دعا کوم چې نه یوازې مندوخیل سیمه بلکې د خوست هره سیمه او په ټوله کې د ګران افغانستان په هر لویش خاوره د سولې او امن ټغرې وغوړېږي. په دې هیله چې موږ ټول هغه سپېڅلو هیلو او پاک ارمانونو ته ورسېږو چې زموږ د هیوادوالو او خاصتا د خوست د ولسونو اساسي غوښتنه ده.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، د حجرې د دې ورې خبرونه چې د خوست د متون سیمې له مندوخیل کلي څخه مو چمتو کړې وه تر همدې ځایه وه. هیله من یو چې د ژوندانه ټولې شېبې به مو له بریاوو او خوښیو ډکې واوسي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درڅ خطلم درته میوانه قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا Thank you.
وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار